ستړي مشي دا مشال ریډیو دې د 3 بجې په دې کړه کې ز مجید بابر د خبرونو د ویان د جبا مر او د ټیکنیک په برخه کې ملګری اکرام مسکینیار سره تاسو ته انې کې هلي او پرځونه وړاندې کوم. د 3 بجې دا خبرونه د مشال ریډیو مجله ته ځانګړې شوې ده. زموږ همکار نجیب عامر په نننۍ مجله کې تاسو ته د ارواښاد همایون همدرد د ادبي ژوند په اړه باندې دا خبرونه برابره کړې ده. په دې کې به د هغه د کتابونو، د هغه د شعرونو، د هغه د ډرامو او د هغه د ادبي هلو دلو تر څنګ د ژوند په اړه باندې هم حال واورئ. نجیب عامر مدا خبرونه درته وړاندې کوي، خو له هر څه مخکې د نجیب عامر نه خبرونه اورو.
نیشنل ګوند په قبایلي ضلعو کې واک ولسی انتظامیې ته د سپارلو غوښتنه وکړه. افغان ولسمشر وایي د طالبانو له لوري تشدد د سولې بهیر زیانمنوي او امریکا له خپلې خاورې ځینې بهرني محصلین وباسي. عوامي نیشنل ګوند غوښتنه کړې ده چې په قبایلي ضلعو کې د واک اوس ولسی انتظامیې ته وسپارل شي. د یاد ګوند خیبر پختونخوا مشر ایمل ولی د جولای په شپږمه په پیښور کې خبري غونډې ته ویل چې دا سیمې اوس د صوبې برخه دي، نو په کار ده چې د صوبې د نورو برخو په سیر وي.
هغه قانون، هغه آئین کوم چې پاکستان کې لاګو دی او هغه د باجوړ نه تر د وزیرستانه پورې هم هغه قانون اولېږي. نو نیمه پښتونخوا سیول اډمنستریشن دی او دغه وزیرلی چې دی نو د ډیفنس اډمنستریشن دی، لہذا دغه خلک نور د ځنګل قانون کې پرې خودل نه دی پکار.
ایمل ولی د همول چې د ترقیاتی کارونو وخت د دې سیمو پارلماني استازو ته ورکل شي. په مرکز او صوبه کې د واکمن تحریک انصاف ګوند له خوا تر اوسه په دې اړه سند ویل شوی. په پاکستان کې د کورونا وایرس له کبله د مړو شمیر 3309 حدیث تر رسیدل دي. د کورونا وایرس په اړه د پاکستان سرکاري ویب پاڼې لیکي چې په تیرو 24 ساعتونو کې یاد وایرس 2691 کسان وهلي او وی وژل دي. د جولای تر ومه په ټول ملک کې د کورونا وهلو مجموعي شمیر 2,04,000 نه پورته شوی. په پاکستان کې تر اوسه له کورونا وایرس څخه نږدې 1,015,000 کسان بیرته ښه شوي هم دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی عمر داودزی د پاکستان لپاره خپل ځانګړی استازی ټاکلی. محمد عمر داودزی د جولای په شپږمه په ټویټر باندې لیکي چې د خپل ګمار محمد عمر داودزی د جولای په شپږمه پر ټویټر باندې د خپل ګمارنې پخلی کړي. نوموړی تر دې وړاندې په پاکستان او ایران کې د افغانستان سفیر هم پاتې شوی. د افغانستان له دې اقدام وړاندې پاکستان د افغانستان لپاره صادق خان خپل ځانګړی استازی ټاکلی و. افغان ولسمشر اشرف غنی خبرداری ورکړی چې طالبانو له لوري تشدد په افغانستان کې د سولې بهیر له خطر سره مخامخ کولای شي. غنی پرون د افغانستان د سولې په اړه په کابل کې جوړ نړیوال کانفرنس ته د آنلاین وینا پر مهال ویل چې که طالبان جګړو ته دوام ورکړي نو د سولې بهیر به له جدي ستونزو سره مخامخ شي. ولسمشر غنی زیاته کړه چې له بده مرغه د تشدد اوسنۍ کچه د تیر کال پر تله لوړه شوې ده. په کابل کې د شاوخوا 20 هیوادونو نړیوالو موسسو د استازو په ګډون لومړی غونډه پرون پای ته ورسیده، خو په روانه اونۍ کې دوه نورې غونډې هم په پام کې دي چې په هغو کې به هم د سولې د بهیر په بیلابیلو اړخونو خبرې وشي. امریکا اعلان کړی دی چې هلته میشت هغه زده کوونکي دی ووزي چې درسونه یې اوس د کورونا وایرس له کبله په مکمل توګه پر انټرنیټ ورکول کیږي. د امریکا د کډوالو کسټم ادارې لخوا د جولای په شپږمه ویل شوی چې د بهرنیو چارو وزارت به د دغه زده کوونکو ویزې نورې ونه غځوي. د امریکا د ګام خی په لسګونو زره هغه زده کوونکي اغیزمن کړي چې دا وخت په دغه هیواد کې پر زده کړو بوخت دي. د عراق یو وتلې شنون کې پرون په بغداد کې د نامعلوم موټرسایکل سپرو پر ډزو وژل شو. وسلوې خلن هشام الهاشمی د نړۍ په کچه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې القاعدي او د عراق د ملیشا ډلو په اړه د نظر خاون ګڼل کېده. نوموړی به په مستقله توګه پر ټلویزیون را څرګندېده. حکومتي چارواکو، خبریالانو او څېړونکو به د هغه د تحلیلونو قدر کولو. د نوموړي د وژلو په اړه دم ګړې ته چانه د قبوله کړې، خو د هغه ملګري خپلوان وایي هغه ته به د ایران ملاتړ لرونکو ملي شو ګواښونه کول. د عراق وزیر اعظم مصطفی الکاظمی په یو بیان کې ویلي امنیتي ځواکونه به د هشام الهاشمی د قاتلانو په نیولو کې هیڅ درېغونه کړي. دا او تر دې ګړې د مشال لړیو خبرونه.
اردن کو تاسو مشال ریډیو ته وګی نجیب عامر درته د دې غړې خبرونه وړاندې کول. اول تاسو ته یو دوه راپورونه وړاندې کوو، دا غینه پس بعد نجیب عامر جوړ کړل شوی د مشال ریډیوي مجله درته وړاندې کوو. په لومړي سر کې درته راپور وړاندې کوو چې تیر ورځ د عوامي نېشنل ګوند د صوبایي کابینې د غونډې وروسته یاد ګوند په قبایلي ضلعو کې انتظامي او ترقیاتي اختیارات د پوز نه سیول انتظامي او د پارلمان نمایندګانو ته د سپارلو غوښتنه کړې ده، او د دې ترڅنګ د یاد ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان په خبري کانفرنس کې ویلي دي چې د هغوی ګوند په مرکز کې د وفاقي حکومت لخوا په ټول هیواد کې د یو شان تعلیمي نظام او تعلیمي نصاب خبره هم ردوي، او د موجوده حکومت د اتلسم بدلون د ختمولو د هڅو هم غندنه کوي. نور تفصیل له پیښوره د غلام غوث په دې راپور کې.
د عوامي نېشنل ګوند د صوبایي کابینې د غونډې وروسته د یاد ګوند صوبایي صدر ایمل ولی خان په خبري کانفرنس کې وویل چې په زمشوي قبایلي ضلعو کې د انتظامی اختیارات په سندستي توګه سیول انتظامی ته حواله کړي شي، او د پرمختیايي کارونو واک اختیار دي د پارلمان نمائندګانو ته ورکړي شي. په دغه اړه د خبري غونډې وروسته ایمل ولی خان له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل،
سیول سپریمیسي قانون دی، هغه قانون هغه آئین کم چې پاکستان کې لاگو دی، او هغه د باجوړ نه تر د وزیرستان پورې هم هغه قانون اولېږي چې د زم نه پس بیا ولې لارې بندې دي، د زم نه پس بیا ولې هلته اختیارات نشته. اوس خو پکې ایم پی اے ګان راغلل، اوس خو ایم این اے ګان ناستی، نو نیمه پښتونخوا سیول اډمنسټریشن دی، او دغه وزیر چې دی نو دا ڈیفینس ایڈمنسٹریشن دے، لہٰذا رد الفساد ہم شب دے، ضرب عزب شب دے، التا دفتری جوڑی شی، التا ججانو تلارے ملو شی، التا تانی جوڑی شی، التا پولیس نظام جوڑ شی، دکھا خلق نور دا زنگل قانون کی پرے خودل ندی پاکار.
ایمل ولی خان دا هم وویل چې د اتلسم بدلون وروسته د تعلیم محکمه صوبو ته حواله کړې شوې ده، او د پاکستان د ولسمشر عارف علوی دا خبره سمه نه ده چې په ټول هیواد کې یو رنګ د تعلیم نظام او نصاب پکار دی.
یو شان نظام تعلیم منګ رات کو، تعلیم د صوبو ذمہواری ده، او د هرې صوبې خپل تاریخ ده، د سند خپل تاریخ ده، د بلوچستان خپل تاریخ ده، د پنجاب خپل تاریخ ده، د پښتونخوا خپل تاریخ ده، میتھس ته یو کی، انګلیش ته یو کی، اسلامیات ته یو کی، ساينس ته یو کی، منګ د سبا سره نشته. خو چې خبره تاریخ لرازي، تاریخ لا پاکستان سټډیز لا، نو مسله بروچتی په تاریخ زمونږ د دنیا اندېښنې دي، نو لہذا ما پرې د خپل صوبې تاریخ زبې په خپل طریقه خپل خان د قوم دا نه چې زبستا د پنجاب تعلیم ویم یا بز د غی تاریخ ویم.
ایمل ولی خان په خبري کانفرنس کې دا هم وویل چې موجوده حکومت د اتلسم بدلون د ختمولو هڅه کوي، او د یاد بدلون په ضد د وزیر اعظم عمران خان او ولسمشر عارف علوی له خوا ځینې خبرې هم شوې دي. په دغه لړ کې مې د ایمل ولی خان نه پوښتنه وکړه چې په مرکز کې د تحریک انصاف حکومت په پارلمان کې د آئینی بدلون کولو لپاره عددی اکثریت نه لري، نو بیا ولې دوی د اتلسم بدلون په اړه دومره اندېښمن دي؟ نو په جواب کې ایمل ولی خان وویل،
نو د پارلمان خبره خو خپلې، خو پاکستان کې چې څوک کار کول غواړي نو هغه نور خلک دي، نو زمن دا اندېښنه او دا غچ دنو دا ټوله غی ته ده چې دا خبره موږ نه منو.
په خبري کانفرنس کې ایمل ولی خان دا هم وویل چې د پښتونخوا موجوده صوبایي حکومت دی د مرکز نه د خیبر پښتونخوا د بجلی د خالص ګټې د پیسو د ترلاسه کولو لپاره خپل کردار ولوبوي. د واکمن تحریک انصاف لخوا تر دې دمه د عوامي نېشنل ګوند د دې نیوکو او غوښتنو په ځواب کې سندي ویلې شوې. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د خبرونه په دې برخه کې ورته سواد ته د سواد د هوټل مالکانو غوښتنه کړې چې په فوري توګه دې د سیلګرۍ سیمې خلاصې کړې شي، او د کورونا وایرس ټول بند له وجې چې د هوټلونو کوم په عربونو روپو زیان شوی هغوی سره دې مرستې وکړې شي. دغه غوښتنې د آل سواد هوټلینګ اسوسیشن لخوا منګور کې خبري غونډه کې شوې. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان پر راپور برابر کړ.
بنگوره کې د آل سوات هوټل اسوسییشن لخوا هنګامي پریس کانفرنس کې د یادی اتحادیه صدر حاجی زید خان خبريالانو ته ویلي چې د کرونا ټول بند له وجه د سوات هوټل انډستری په اربون روپو زیان شوی او لا روان دی. دوی په وینا د پاکستان لوی عدالت سپریم کورټ هم د هر قسمه کاروبار پرانستو امر جاری کړی، ولی بیا هم په سوات کې د سیلګرۍ ځایونه بندي او په هوټلو پابندي ده.
زمونږ کاروبار د کال باندې منحصری د درې څلورو میاشتو، نو که په دغه حساب باندې موږ د کار حساب وکړو دا نه ارب روپۍ نه نیم ارب روپۍ د سوات د صرف هوټلو ته نقصان ورسید، چې دا د کرایه په مت کې دی، د یوټیلیټی بل پیمنټس کې دی. 70% چې موږ کوم ډیټا راغونډ کړو 15,000 کسان اوس هم زمونږ سره مستقل نوکران دي. څومره د هوټلو کرایه نه دي، د نوکرانو تنخواه دي، یوټیلیټی بل دي، دا په حکومت باندې لازم ده چې هغه موږ ته دغه ریلیف راکړي او موږ ته اعلان وکړي.
د اتحادیه یو بل غړی چې د کالام هوټل اسوسییشن صدر هم دی ډاکټر عبدالودود ویل چې عجیبه خبره دا ده، سوات ته په زرګونو سیلانیان او خصوصا کالام بحرین ته ورشي خو بیا یې هم انتظامیه واپس کوي چې ترې سیلګرو ته لوی مشکل جوړ شوی دی.
کم خلک د پنجاب ګوډ ګوډ ناراضي، هغه ډنډاکې نه والا د درګې نه والا هغه راشي دغه چې پوسنو کې راشي کالام ته ورسي، مدین ته ورسي، منګوري ته ورسي، دلته انتظامیه او پولیس ور راشي، هغه هلته ستړي ستومانی، هغوی سره ماشومانی، هغوی سره زنانی، نو دې چې کله دلته ورسي هغه ته تاسو واپس دی نه لاړ شي. که سیاحت بهرول غواړي خو به ټیک دی، بهر دي کې او دا خلک دې پرېږدي دې راشي دغه اله خو ته او دا خپل دا چکر ولګي او واپس لاړ شي. که دوی وایي نه موږ دا نه بهالو، نو پکار دي چې درګې نه دی پر پرې نه دي.
د بحرین هوټل اسوسییشن صدر حاجی میراج الدین وای چې خپل هوټل او ریسټورنټ لري، په لسونو کاروندان ورسره کار کوي، خو د کرونا وایرس ټولبن له وجه په لوی تاوان کې روان دی.
یعنی تیر شوی کال کې 15-20 لاک روپۍ زما مدن شو او دې پیرې حالات دا دي چې هغه خپل چې کوم اسټاف اخراجات، خپل چې کوم بجلی بلونه، خپل د ټلیفون ټیټي بلونه، یعنی هغه برداشت کولی نه شو او کم حالات چې مونږ ته راغلي دي برداشت کوو او میلمه ته مونږ اوس کوم دی سپیس ته چې کوم اوس کھلاو کړی دي، خو میلمه که لاندې نه راځي نو دوی پرېږدي نه، چرته ټک پک میلمه مونږ ته راځي. خو مدین چک پوسټ کې داس حالات دي چې زمون قوم اوس هم دیتا په دې حالات به دغه چې د قوم مخنیوي وکړو.
د هوټل اسوسییشن غړو د سیلګرۍ پرانستو لپاره احتجاجي مظاهره هم وکړه. بلخوا د خیبر پختونخوا حکومت بیا بیا ویلي چې د کرونا وایرس جاج اغستو وروسته به د هدایتو سره د سیلګرۍ ځایونه پرانستو فیصله کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، اوس وخت راغلی د مشال ریډیو مجلې. نجیب عامر د مشال ریډیو مجله وړاندې کوي. دا ځل یې د ارواښاد همایون همدرد د ادبي ژوند په اړه پروګرام جوړ کړی دی. همایون همدرد د 1928 او 2003 کلونو ترمنځ 53 کاله ژوند وکړ او ګڼ کتابونه یې تر شا پرېښودل. مشهور کتاب یې ګلګون دی که وخت ملو شو دغه هم وای او دغه ټولو نورو کتابونو باره کې او دغه د ژوند باره کې په دې خبرونه کې ووري. نو راځي چې وورو د نجیب عامر جوړ کړل شوی د مشال رادیوي مجله.
د مشال رادیوي مجله د مشال رادیوي مجلې ګلون اوریدونکو د خپل قربان نجیب عامر سلامونه قبول کړي. دا ګڼمو د پښتو ادب یو داسې خدمتګار ته ځانګړې کړې ده چې اوس زموږ په منځ کې نشته، خو تل به په ښه نوم یادیږي ځکه چې د خپلې مورنۍ ژبې بېلوسه او بېدریغه خدمتونه یې کړي دي. همایون همدرد یادوم چې د جون په 9 د ورپېښې ناروغۍ له کبله له موږ نه په فزیکي لحاظ بیل شو، خو د مینې په تار به مو له هغه سره اړیکې تل پاتې وي. نوموړی د خیبر پښتونخوا د نوخار ضلع په خیشکو کلي کې 53 کاله وړاندې د 1928 کال د مارچ په 3 نېټه زیږیدلی و او د 2006 کال د جون میاشتې په 9 نېټه خپل مینوال دوستان د پښتو ادب پتنګان او خپل کورنۍ تر شا پرېخوا او دی په یو داسې سفر روان شو چې څوک ترې بیرته نه ستنېږي. موږ به په دې خپرونه کې د همایون همدرد د ژوند او کار په اړه د بېلابېلو شخصیتونو سره خبرې کوو چې په څه ناڅه حواله یې د ارواښاد همدرد سره تعلق لرلو. خبره یې لکل یو لکوره پیلو د هغه له زوی زرک خان سره مې خبرې وکړې او په سر کې مې ترې وپوښتل د دنیا لپاره همایون همدرد یو لیکوال، شاعر، محقق، پروفیسر او پوهاندو تاسو لپاره په کور کې سم مقام درلودل. هغه راته ویل
دا ما دا کول چې له زمونږ خو هغه احساسات لکه الفاظ کوشته دي نه چې لکه مونږ بیان وو، ځکه چې لکه زمونږ خو دغه سوچ هم نه وو کنه چې ابو کوم داسې یو ورځ به راځي چې زمونږ نه به لکه داسې یو زمونږ سر سوری چې کوم دغه وي د بالکل د سترګو تور به چې کوم دی به لکه هم زمونږ نه جدا کیږي. او الله تعالی طرف نه یو امر دی، حکم دی، اچانک دغه شو راته ډېر زیات لکه ویدر ته ولو او څه دی کې لکه الفاظ نشته در سره چې دغه وکړو. باقی زه ایز مشر زوی چې لکه وګورم او هغې ته زه د خپل ایز فادر چې لکه زه ریز خپل ایز رعایت کوم، نو ما چې کله لکه ټیپیکل د پښتنو پلانانو په شان چې څنګه ویل شوي چې لکه پلاران سخت وي تند خویه وي، خو ما چېرته چې کوم دی لکه هغه پلار کې کله که هغه د ټیپیکل پښتنو په شان ته پلار زه وایم نو ما هغه نه دي لیدلی. مونږ به اکثر لکه کی منست نو ابو سره به مې خبر هم کوله، ما ورته یم ابو یم لکه خلکو چې کوم دی پلایران وي هغه سخت وي تند خویه وي غصهناک وي، نو د بچو چې کوم دی لکه هغوی مخامخ ورته راتلي نه شي ما ته یم تاسو خو مونږ سره خو مونږ ته نه لګي چې لکه مونږ سره پلار دی، مونږ سره خو یو د مور په شان دی بالکل لکه مینه کړی وه، مونږ ورته زمونږ یو مینه زمونږ دوه میګانې وي. نو هغه وایي چې بچی تاسو په اندازه نه لګي ځکه چې وي ته له خپله پلار نه یې، نو مونږ سره خو لکه مینه چې کومه وه نو هغه بالکل لکه د میندو په شانتي مینه کړې ده، مونږ ساتلی چې کوم دی لکه د ګل په شانتي و چې ته سخته خبره نه یې ده کړې راته. نو د هغې پتلو باندې چې کوم دی زه په دوم چې لکه زمونږ خو د دعا در چې کوم دی یو راته الله تعالی بند کړم، خو مایوسه کېږو به نه، د الله تعالی طرف نه حکم دی. او باقی دا چې والد صاحب لکه موجود دی خو لکه د نور په شانتي وي کوي چې لاړ شي نو بس تیار ځای شي، خو ډېر زیات لکه په دې عمر کې روان دی لکه ذمواره یې راته ډېرې زیاتې په سر کې، خو پخپله چې کوم د هغوی لکه هغه رول و یو قسم له نو مونږ سره لکه اوس ریسنټلي چې کله دا ټیک وغیرہ پکې کېدو نو د دې نه وړاندې یو ورځ ما سره چې کوم دی لکه الله تعالی بس ما ته موقع به راکوله یا هر څنګه چې ونو ما سره صرف ون آن ون چې کوم دی صرف په بایک باندې لکه داسې اوتي په واک باندې یو قسم له تاسو بدغه وکړي، نو ما سره اے ټو زی چې پړه کې سهالو یا سکول دی ځکه چې اوس زمونږ یو ترمو کېږي هغه یو پات شوي ریسنټلي، نو د هغې هغه غم چې کوم دی هغې پړه باندې وو ډېر زیات هغې ډېر زیات زورولی وو تقریبا 22 دن د هغې مشو دي، نو هغه چې کله مونږ تېرې وو په لار باندې روان وو نو ما سره اے ټو زی چې څه دغه کول دي سره روان دي څه حالت دي د کور دغه، نو ما سره هر څه ډسکس کړو. ما ته شوډ اپ وله ما ته خو هغه ټایم اندازه نه و چې لکه تی ما نه بس وسکته دي یا ما ته چې کوم دي اوس وغز نه سمیت کوي، نو دا دی ولې گئی خو به هر کې دې کنده الله تعالی طرف نه حکمت وی.
درک دا بابا دې همایون همدرد څومره وخت د په بیماری کې تیر ک او روسته خبره چې د ور سره وشو سي د ته ویل
دا تقریبا 14 دن چې کوم دی لکه مونږ آی سی یو کې 14 دن پهلې چې کوم دی په سنډي باندې تقریبا سو یو نیم بجه وچوي دی باندې لکه اټیک شو، هغه ټیم خو لکه دوی د هایپرټنسیو بی پی پیشنټ شو، خو د دې بی پی ډېر زیات خاموش و لکه ما تاسو ته وایم چې ټیپیکل پښتنو پلانانو کې څنګه دغه وینو غوسه وغیرہ شو کې نو اندازه سړی ته لګی چیرې د دې بی پی هاي دا داسې د دې خوې کې دا خبره ونه نو هغه بی پی به هاي شو یا شوټ به شو یا به کم شو نو مونږ د بدی اندازم نه لګی دا، نو مونږ هغه ټیم باندې دې ته لګ تکلیف شروع شو ما ته واځو کو چې وی راشه یا میرا ته دغه کو نو ما خو چې صرف جوړې د بی پی سم مسله وغیرہ به وي داون شوی به وي ځکه چې ټمپریچر دې انتهایی یکدم داون شوی، خو هغه کیس له کریټیکل غونته وځه چې دینه خبره نشو کېده نو ما وی چې یاره د پالې چون دغه کونسته ده پکې اټیک شوی دی، نو ما هسپیټل ته دغه کو پاس دی نه بیا رپورټ شوی دی چې هیمریج ورته شوی دی تقریبا 14 ډیز چې کوم دی نو مونږ ال ار ایچ کې تیر کا ات 8 ډیز چې کوم دی دا ته روز چې کوم دی زموږ آی سی یو کې ټیپیکل، نو هغه چې دې نه مونږ کله شفت کو نو په هغه وخت کې چې کوم دی لکه دوی بیا بے هوش او پاس دی نه چې کوم دی بیا دی هوش کې نه دی راغلی،
نو هغه ته د خدای پاک جنتونه ورکړي د وفات راته کوي او د جنازې د مراسم مراته وای په خیش کو کې په خپل کلی کې مو خبره ته وسپارلو ملګری دوستان شاګردان جنازې ته درغلو.
جی جی جنازه خو لکه زبده وایم چې منگا کو پخپل لائف کے لیے ما خپل اس سونا ایج دے زلد کلی کی چیزونا پا خبا دا پوشے میں ماں نما خو پا کی چرتا دا سی جنازہ نے ویلی دلے اکثر با ابو سر لکا کین اس تو خبر پا مو سر کولے نو ابو باویل چی بچی تا زخو چکم دے لکا تاوس تا دار پچان تیم خوی توی ہمایون حمدرد نا پیجنے واقعی چی ما ہمایون حمدرد نا پیجندو منگا علاو پیجندو چی پرون منگا خبر شو زکا چی دونا لوی او دونا فرینڈ سرکل دی چ سونو دی چ سونو مینه والا کسانو مینه ناک مرګری چ سونو کل کشرانو کما شرانو په جنازه کې چې کم دی ډیر لوی تعداد کې چې کم دی شرکت کړو د پایانو کې زګه چې موږ سره په کدی دې کې دی خبر ده چې لکه کور په کور چې کم دی لکه د ابو غا ذکر کې دوه یو قسم لا دون لوی جنازه چې کوم ونه لکه هغه موږ ویو چې په تاریخ کې دی چې نو شوی یو قسم لا
او تاسو زره خان سورونه خويندې پاتې شوې ده بابا نه
منګا دورونه یو جی او درې زم خويندې ریږي د ټولو کې مشرم باقی ما پسې چې کم دین او د خويندې می دی بیا مرور دی او پسې کشر خور دی زمونږ
ایست خپل عمر سمره دی او سبق مبق ودی ویلی نو سکه نن سم
جو پخپل ری 26 ایئرز زم خپل دی زو ایم فل سکالر یم هزار یونیورسيټي نه چې کم دی زم فائنل ریسرچ بس پاتی رہی جی اور باقی جمع یو سسٹر آپٹومولوجی گئی جی فائنل ایئر کے دا جی آئی اسپیشلائزیشن اور وڑکرور ایف ایس سی کرے دا یو سسٹر بی ایس زولوجی گئی اور کشر چکم خورا کئی مدن ہوا غم ایف ایس سی فائنل ایئر کے دو جی
زرک ستاسو بابا زمون ملګری او موږ دغه د حال نه خبر یو هغه ډیر په سختۍ باندې ژوند کړی دی داسې ارسه پخپله کړي سلف میډ سړی خو تاسو د پاره یو څه برابر کړي چې تاسو د ماشاءالله ټولو تعلیمونه وکړل خوشاله یې د خپل بابا نه
الحمدلله الحمدلله لکه مونږ په جار وایو بار بار وایو ځکه چې مونږ ته یو پلار چې مونږ لکه اغي به تکلیفات ذکر به کول چې کم وخت نه تیر شي وي نو مونږ ته هغه هم وړاندې و چې لکه دې کم وخت باندې را تیر شي وي او مونږ ته ولټه پاغي ریټرن کې سمې لو شي وي نو مونږ ته کمی چې کمی شاید د دې وجه نه هم ډیر زیات فیل کیږي ځکه چې لکه د اغي چې کوم هغه خوبونه او چې کوم غری شاکېدو ته ورغه چې بچی کامیاب شي صرف دغه په ذهن کې چې زما بچی کامیاب شي نو هغه به لکه دغه سوچ کړو چې دی یو ورځ کامیاب شي نو موږ دی ته چې نو ګور دی خوشاله به وینو خو ارمان نه تر شي چې هغه د دې دنیا نه بس دغه ارمان ما دلړ چې د بچو نور خوشاله یې چې کوم دی بس په نصیب باندې نه وي
تاسو کې ته بل لور ته دی اخوان دې سوک ته ادب سره شوق لري سره لیکل میکل یا لستل کوي د بختو ادب سره علاقه لري
دا صرف د اوریدو حد پورې دا کوي نو بالکل زما وړ کې رور چې کوم دی نو هغه شغف ډیر زیات لري زه په خپل چې کوم دی لکه خو کوم وی شاعری اور هم پدې کې د پښتو کو ډیر زیات لکه چې پخوان چې کوم شاعرانو یا موسیقي ون وغې سره د ابو د وجه نظم تعلق پاتې شوی دی هغه سره به چې کوم د دې د ټولنې وغیرہ چې کوم جرګي کیږي نو هغه ته مسر باقاعده پخپل باندې هم شرکت کولم او باقاعده چې څنګه لکه یو ټیپیکل لیکوال نو زم چې هغه خمیر چې کوم دین وکه مونږه کې چاته نه دراوړېدلې یا لکه خپل کوشش کوو دا ګاډ گیفټډ دغه چې دی شاعرې کې شو یا د نور څه لیکل شو نو هغه کې زموږ څه تبا ازمایي مون نه کړې یا شاید الله تعالی چې کوم دی هغه صفت مونږ ته راکړې نه دي
هي زره خان د همایون همدر صاحب نه د سې سناچا په پاتې دي چې تاسو به غواړې چې آینده کې چاپ کړي د غوي سناچا په اثر شته په کور کې تاسو سې سپارښتنه کړې و چې دا به کزیم کنه دا به خامخا چاپوي
دا غوی خو ریسنتلی بس دا پی ایچ ڈی تھیسس چې کوم دی دا غوی پاتې خو افسوس چې غوی لکه پبلک ډیفنس ونه کړی شو هغه کې دا الله تعالی مرز به کنه وا او باقی دا غوی چې کوم بوکس نو هغه چې کوم نوی بوک چاپ شوی چې نه یا د نیلا تذکرہ چې کوم دی هغه چاپ کړی و او به دی خپل تھیسس کې چون کې ډیر زیات بیزی وو او دا چاربی تماندی بیکار کولو نو صرف دا غتی چیز باندې فوکس کړو ریسنت ایئرز کې نو باقی صدا سے بوکس نشته دي او مسوده به چې کوم دې زدا کوم ان شاء الله که څه زبا کوشش کوم او بالکل دا خامخا چې وي زبا چې کوم دې دا غوړ ته خامخا چاپ کوم او پبلش کوم مې ورته دي
د زرک خان خبرې مو اوریدلې هغه تر وخت همایون همدرد مشرې زوې دي موږ نن په دې خبرونه کې د خاغلی همدرد پر مړینه خبرې کوو او وړاندې په خبرونه کې را سره نور ملمانه هم را یوځای کیږي او موږ ته به دغه په اړه لا نور معلومات راکوي لیکوال شاعر او سیډون کې احسن خیش کې د همدرد له نږدې ملګرو څخه دی مال نوموړي سره خبرې وکړې او په سر کې مې وپوښت په آخري ځلې له همدرد سره کله وکتل او څه ورسره وویل
اوس خیری دل چې زمونږ ملاقات شو نو د دوی اصل کې د پښتو چاربی ته باندې د دوی د پی ایچ ڈی تیسیس روان و د هغې د پی ایچ ڈی مقاله وه هغه مکمل شوی وه دوی هغه جمع کړې وه پېښور یونیورسٹی سره او د هغې بس د ډیفینس خبره پاتې وه چې یو تاریخ ورته ورکړي او د هغې رسمي کاروي وشي نو دغه د دوی هغه اخیري خبره وه د دې نه یو میاشت وړاندې چېرته یو ریسرچ پیپر یې په چارویته باندې لیکلی وو نو هغې ما سره ډسکس کړی وو چې دی هم چې دا دې پبلش شي دغه د دوی وو باقي لکه ادب سره شاعرۍ سره تحقیق سره هغې سره خو باقاعده د دوی تړونو خو یو مستقل د دوی مشغلم او مستقل فرض هم دی ګڼلو چې د پښتو ژبې او د پښتون ثقافت او تاریخ خدمت پرې وکړي شي
بس مرګ حق دی انسان ترې بچ کېدی نه شي هر انسان به مري خو کله چې د همایون همدرد په شان کسان چې دومره ډیر د ژوند اړخونه لري او په ادب کې دا غوی نه ډیره زیاته تمه کیږي چې دوی به وړاندې زی داسې زر مړ شي نو څومره خالی ګای پیدا کړه څومره تشه رامنځته شوه حسن صاحب د پښتونخوا د ادب د پاره د لر او بر د ادب د پاره
مننه تاسو غم راضی مو کا او واقع دا یو حقیقت دی عامر صاحب چې خلق مری د پښتو متل چې سلی عمره او یو دی ممره نو عام خلق مړ کیږي دا عام خلق مر چې دی نو غم د خفګان باعث وي خو داسې خلق چې هغه د قام سترګې وي داسې خلق چې هغه د قلم سختنان وي داسې خلق چې هغوی ته د قام سترګې وي چې دا خلق به تیارې په شا بوزي دا خلق به د امید پیغام ورکوي دا خلق به رڼا راولي نو د دوی مرګ چې دی نو دا د رڼا مرګ وي او اسم وی چې د عالم مرګ چې دی نو دا د عالم مرګ دی نو کومه تشه چې د دوی په مرګ باندې مخې ته راغله نو د دوی په غزل کې دومره رواني ده چې د ډاکټر حنیف خلیل صاحب د قلندر مومند صاحب نه انټرویوس کړی وی پای کې صدیق رشتین صاحب هم دی او پای کې آصف سمیم صاحب هم دی او پای کې حبیب الله رفیع صاحب هم دی د لر او بر پښتنو د ټولو نه مختلف وختن مرکې ورسره کړي پای کې د هغوی نه تپوس وکړو اخر کې چې داسې په نو ظلمو کې څوک شته دی چې تاسو دا تمه لرئ چې د هغوی په پښتو غزل کې نوم جوړ کړي او په وړاندې ولاړ شي نو قلندر مومند صاحب خبرو سره اختلاف هم کېدی شي خو هغوی دا ویلیو چې زما په خبرو دې څوک خفه کېږي نه خو زما د خیشکو د همایون همدرد شاعري ډېره زیاته خوښه ده دا په هغه وخت کې د همایون همدرد صاحب دپاره دا یو د اعزاز سند و د هغوی دپاره یو درناوی و نو کله چې داسې خلک د دوی باره کې دا خبره کوي د ادب مستند استادان نو یقینا چې د هغوی یو حیثیت وي نو د دوی تلل دا کومه خلا چې جوړه شوه کومه تشه چې راغله دا د ډکېدو نه ده ځکه چې همایون همدرد صاحب څنګه چې تاسو فرمایل د هغوی د شخصیت یو اړخ نه و د هغوی په جنازه کې چې کوم خلک وو د هغوی شاګردان په حیثیت مدرس په حیثیت پروفیسر په حیثیت یو سماجی سړی مونږ ناست وو ګوجره کې او دا خو یو ملګری راغلو داسې په کرس کس په جړا شو ټول خلک ورته حیران شو چا نه پېژندلو میلمه وو په همایون همدرد صاحب سره وخت تیر کړو مونږ او تاسو هم د هغوی تربیت کې پاتې یو په ادبي محفلونو کې نو دا به ممکنه نه وي چې د هغوی ځای دی ډک لی شي البته دا ده چې د هغوی کوم پیغام او د هغوی کوم مقصد و په ادب کې او په ادب کې کوم مقصدیت و په شعر کې کوم ابلاغ و په ډرامه کې په تحقیق کې د هغوی کوم انداز و نو په هغه نقشه قدم باندې بنده تلی شي د نوي کل ادیبان د نوي کل شاعران چې هغه خپل کې وغوی و داسې معیار ایښی دی
دا و احسن خیش کې چې تاسو ته د همایون همدرد په اړه خپل تاثرات وړاندې کول موږ په دې خپرونه کې وړاندې نور پوهان هم په همدې موضوع غږولې دي د خپرونې په دې برخه کې موږ تاسو ته د هغه د یو استاد خبرې دراورو فرهاد محمد غالب ترین د نوخار دی او پخپل هم د پښتو ادب نوموړی لیکوال، شاعر او سیډونکو دی. په سر کې راته هغه د پښتنه ځوابوي چې در وخت هم در د ژوند کوم اړخونه ډیر سرګندی.
مننه ډیره د همایون همدر د ژوند مختلف اړخونه او یا اړخون زما د سترګو دوران دي. لومړی خو دا چې هغوی په سکول کې لکه ما شاګرد پاتې شو د شپږم تر د لسمه پورې، او په دغه ایام کې چې هغوی د خپل ژوند جوړولو لپاره څنګه د تعلیم سره مینه لرلې وه او د تعلیم په حاصلولو کې کوشش کړی و، او د هغې لپاره یې په ځان څومره سختیت تېرې کړې وي هغه هم د یادولو جوګلي. بیا دا چې کله هغوی د لسم جومات امتحان پاس کړو، نو په هغه وخت کې د دوو ځایونو نه د هغوی تقرري وشوه په دوو ځایونو کې. دا خو دا چې د پرایمري سکول او استاد په حیثیت او بلا دا پی سي ال زمونږ د پاکستان دغه چې د ټلیفون د محکمې د دې د رقم لغې ته پیشکش شو، ما سره په ځای کې مشوره وکړه او ما ورته وویل چې یاره دا پرایمري سکول او استاد دا د پی سي ال د نوکرۍ نه ماته غوره ښکاري، په دې کې به ستا د تعلیم تسلسل هم جاري پاتې شي او دا چې تاسو به دا فایده هم درکړي. داغه داغه مشوره قبول کړل او د پرایمري سکول د استاد په حیثیت باندې هغه په منځري عام راغو داغه تقرری قبول کړل. داغه سره سره هغه خپل تعلیمي سلسله جاری ساتله او د دولسم د ریپیډ امتحان پاس کولو، د بی ای امتحان پاس کولو، بیا د ایم بی کولو او پورې د هغه خپل تعلیم جاری ساتلو، او هغه نه پس دا پبلک سرویس کمیشن د وساتت سره هغوی ته د لکچررشپ مقابله شوله، او د پښتو د استاد په حیثیت باندې په مختلفو کالجونو کې چې پای کې د تورو کالج، د لاهور کالج، د نوخار کالج او اخیری کې اوس د اکوړي د کوړه خټک د خوشحال خان ډیګري کالج کې هغه د لکچرر په حیثیت باندې کار کولو چې
لاغوی وفات شو. نو فرهاد صاحب موږ ویلی شو چې همایون همدرد د ټولنې د هغو کسانو څخه او د هغو ځوانانو څخه و چې د کورنۍ نه داسې مالداره نه و، سیلف میډ چې ورته وایي، څوک چې په خپلو هڅو باندې په خپلو قدمونو باندې منزل ته رسي، ډیر مزل کوي، خپې تڼاکې شي، خپې پولی شي، محنت وکړي، نوم وځلوي، خو یو ځای ته ځان رسوي. همایون همدرد هم د هغو ځوانانو څخه و.
همایون همدرد دادا چې هغه یو داسې بنده و چې هغه خپل ژوند په خپله جوړ کړی و، هغه سیف بیډ ورته موږ یو یا خپل ژوند په خپله جوړوونکی، د هغه چېرته سفارش نه و، د هغه چېرته رشوت ځکه چې هغه رشوت کوم پیسې غواړي، هغه هغه سره نه و، یو ډېرې غریبې کورنۍ سره تعلق و، پلار یې په روزانه دیاړي چې ورته موږ یو دیاړي بار مزدور پاتې شوی و، او دغه شان چې خاندګاری پس منظر یې ډېر د غریبۍ و، خو دغه غریبۍ نه هغه په خپل همت او خپل کوشش باندې شکست ورکو. نن د هغه زامن د امفیل او د دغه سټوډنټان دي په یونیورسټو کې هغوی تعلیم حاصلوي. دا هم د همایون همدرد د همت او د هغې د محنت برکت و. دغه شان چې همایون همدرد د دغې نه علاوه په هغه وخت کې چې موږ سره په سکول کې سټوډنټ وو د اووم کلاس، نو پښتو اکیډمي د پښتو د رسالې د حمزه نمبر ویستلو ته اړتیا وکړه، نو په هغې کې مختلفو خلکو د حمزه صاحب په شخصیت، د هغه په تعلیماتو، د هغه په شاعرۍ، په فن او ادب باندې مقالې ولیکلې. موږ هم په هغې کې وو، زه هم وم، زما ملګری عبدالله قانت الله یو بخیاغوي، پرویز محضور صاحب، او خو زمونږ سره زمونږ د شاګرد چې هغه وخت یې په اووم کلاس کې سبق وی، دا حمزه صاحب په هکله یو نظم ولیکلو د خیبر دیوان، دا هم په هغه رساله کې لکه شایع شو. یو خوا زمونږ د هغو استادانو چې زمونږ دغه لیکونه په هغه رساله کې د حمزه صاحب په باره کې شایع شوی، بل خوا ته زمونږ شاګرد همایون همدرد چې د اووم صنف یا د اووم جومات دغه تعلیمي لمه زده کوونکی و، نو د هغه کلام په منظوم صورت کې دا حمزه صاحب ته د خیر از عقیدت لپاره په هغه رساله کې شایع شو. دا لکه د ټول نه عجیبه خبره ده چې همایون همدرد په جوسه باندې هم کمزوری په وجود هم داسې لري روز کې و، او عمر یې هم کم و، د اووم کلاس لکه ډېر کم عمر یې، او په هغه کې هغه ځم نو اکثر ویو د خلکو یا دغه هغه دا خیال چې دا ځم د همایون حمزه خپل نه دا مول نه چا لیکلی خو بیا وروسته ثابته شوه چې دا د همایون حمزه خپل نه ځم او خپل کې اجازه چې ان شاء الله سره د هغه په لیک کې او د هغه په تخلیق کې ورسره شوه چې امداد او مرسته مې وکړې. نو د دې نه دا ثابت کېږي چې په هغه وخت کې همایون همدرد یو ډېر نادغه یا جینیس چې زمونږ وو چې هغه وو ځکه چې دا ډېر کم عمري وه او بیا زمونږ د سکول به مونږ یو بسبیادب و یو میاشت پاتې ورځ به د هلکانو خپله علمي او ادبي یو جلسه کوله په هغه کې به همایون همدرد زمونږ عبدالعزان عابد صاحب دوی به پکې برخه اخیسته عیسه به پکې اخیسته او په ډېر سنجیده موضوعاتو به لکه د خپل خیالاتو وړاندې کول او په هغې استادانو به هم ډېر ښه تاثر غورځو چې یره دا خو مونږ ډېر ښه کار شروع کړی دی او بیا لکانو ته ډېره ښه موقع لري.
غالب صاحب دی خو ستاسو شاګرد هم پاتې شوی او ستاسو کلیوال هم و دی لا په اووم صنف کې و چې د خپل نوم ځلولی و په حمزه صاحب باندې د نظم لیکلی و هغه په پښتو مجله کې چاپ شوی و نو داسې شاگرد چې نوم ځلیږي بیا وروسته خدای تر پوهنتونه پورې د درس ویلې تر ډاکټرا پورې زده کړې وکړلې نو د داسې شاگرد په اړه د یو استاد نظر څه دی څومره تاسو پی ویاړې؟
همایون همدرد لکه دا زه چې د دې نه علاوه بیا وروسته د ژوند په مختلفو شعبو کې د یو ښه شاعر په توګه هغه سرګن شو د یو ښه غزل ګو شاعر د یو ښه غزل لیکونکي شاعر په توګه چې تر دې پورې چې قلندر مومل مرحومه په یو انټرویو کې وویل چې دا نوي نثر په شاعرانو کې زما د خوښ شاعر همایون همدرد دی. دغشان دې د پښتو اکاډمۍ چیرمن یا چیرپرسن سلمه شاهین د هغوی د غزل تعریف په موقع کړی او ما ته یاد دي هغه دا ایمه دا وایوا په موقع د همایون همدرد د غزل تعریف موقع دی وایي چې خپل یو غزل راته ووایم. نو دا بیا د دې نه علاوه د پښتو د صنف ډرامه په هغې کې د همایون همدرد ډېر لوی نوم دی او د هغه ډېر لوی دغه دی پکې دا خدمات دي دا پاکستان ټلویزیون دپاره مسلسل ډرامه هغوی قسطونو کې مشتمل سو ډرامې وړاندې کړې. دغه شانتې د نورو ټلویزیونو دپاره هغوی د پښتو ډرامې لیکلې وي چې دغه شانتې کیمي فلمونه یا چې موږ ته کیږي ډرامې وایو په دغه کې مې هغوی ډېر کار کړی وو دغه هم ډېرې لیکلې وې. د پښتو په درسي کتابونو کې هغه وخت کې په یو دوه دریو کتابونو کې محمدون همدرد برخه اخیستې وه د سکول د درسي کتابونه چې خیبر پښتونخوا ټکسټ بوک لیکلې وې نو په هغې کې ما په یو دوو یا دریو کې د همایون همدرد په حیثیت د لیکوال یا مصنف شامل و دغه شان چې د هغې کتابونو په ژبې ریویو کې مې شمولیت کړی و.
لیکوال او څېړونکی فرهاد محمد غالب ترینو چې د خپل شاګرد همایون همدرد د ژوند او کار په اړه له مشال رادیو سره خبرې کولې. ارواښاد همدرد د اردو ژبې د نامتو شاعر فیض احمد فیض د کتاب نقش فریادی منظومه پښتو ژباړه کړې وه. د یو بل مشهور اردو شاعر ساحر لودیانوي ځینې نظمونه او د نوبل انعام ګټونکي بنګالي شاعر رابندرناتھ ټیګور د گیتانجلی کتاب ژباړه هم کړې وه. په دې کې ځینې ژباړې لا تر اوسه چاپ شوې نه دي. موږ د همایون همدرد د ادبي مقام په اړه د مردان د سیمې د یو بل ادیب او شاعر فیض الوهاب فیض سره خبرې کړې. نوموړی په سر کې راته وایي چې د همدرد مړینې په پښتو ادبي نړۍ کې کومه تشه رامنځته کړې ده.
که څه هم لکه مر حق دی او سړی مري او مرګ دپاره نه د عمر شرط ته نه چې کوم دی نو د ځوانۍ د ګډاوالي د اوږدوالي په هر عمر کې انسان مري خو د بعض انسان مرګ داسې چې په هغه یوازې دا نه چې د هغه د کورنۍ دپاره د هغه د خاندان دپاره بلکې د قام دپاره چې دی نو هغه یو لوی زیان او لوی نقصان وي. په دغه حواله باندې د همایون همدرد مرګ چې کوم دی نو هغه د پښتون قام دپاره د پښتو ژبې او ادب دپاره یو ډېر لوی تاوان دی. د هغې وجه دا ده چې همایون همدرد عمر یې دومره نو زما خیال چې زیات څلور پنځوس کاله عمر به زمانه دوه کاله کشر و هغه دا دی چې یو خو ډېر ښه شاعر و ډېر کم عمر کې هغه ډېره ښه شاعري کوله او د هغه منی کتاب سپینني چې کله چاپ شو نو هغه د پښتو غزل استادان چې دي نو غزان ته متوجه کړي وو او د پښتو چې کوم لکه هغه وخت نماینده شاعرانو هغه ټول د همایون همدرد شاعري په سپینني کې چې کومه چاپ شوه هغه استایله او هغه له دومره داد ورک چې دغه همزول شاعرانو ته پته ومرکې کم دغه شانتي داد ورکړي کېدی شي. یو خو دا ده چې هغه ډېر ښه شاعر و، د یو ښه شاعر نه موږ محروم شو. دویم بیا دا ده چې هغه پښتو ډرامه کې ډېر لوی کار کړی دی، د پی ټی وی دپاره، د ټلویژن دپاره هغه ډېرې ډرامې لیکلي، د ریډیو دپاره ډېرې ډرامې لیکلي دي. تو په دغه حواله باندې هم د همایون همدرد ځکه چې موږ سره ډرامه لیکونکي ډېر کم دي او په دغه کمو لیکونکو کې همدرد خپل یو مقام پیدا کړو، یو حیثیت پیدا کړو. د هغې وجه دا وه چې په ډېر لوی شمېر کې، په ګڼ شمېر کې هغه ډرامې لیکلې وې، د ټلویژن دپاره هم او د ریډیو دپاره هم، او هغه ډرامې خلکو خوښې کړې وې، دومره خوښې کړې وې چې په هغې باندې همایون همدرد د مختلفو ادارو نه ایوارډونه هم اغېستي وو، سندونه هم اغېستي وو، او د ډرامې په حواله باندې یو منلی شوی نوم و.
فیض صاحب، د دې تر څنګ دوی په کالجونو کې پښتنو زده کوونکو ته پښتو هم ښودله، د پروفیسر په کالج کې؟
بالکل، په کالج کې پروفیسر و او په نولسم گریڈ کې و، دلته کې چې کوم گریډونو نظام دی په نولسم گریڈ کې و، او داغه څومره شاګردان مونږ پیژنو یا داغه نه دا ثابتېږي چې همایون همدرد یو ډېر ښه، شفیق، مهربان او محنتي استاد هم و. خپلو شاګردانو سره یې چې کوم دی نو ډېره خواري به کوله، او خپله روزي چې دا کومه د ډیوټۍ په حواله باندې، دغه فرایضو په حواله باندې هغه ګټلې، نو حلال یې ګټلې ده، او خپل شاګردان یې همیشه مطمئن کړي دي.
فیض الله صاحب، ډېره مننه چې موږ سره خبرې کوئ د همایون همدرد صاحب په حواله باندې. دا غار وا دی خاده وي د دې خشکو د خشکی ارزانی د خوري او یو یو ګل ورا ټوکیدل، او د خشکو سیمه چې د پنوخار ضلع کې راځي، یو خواته ته د مردان داسې سیمه ده چې هلته د پښتو ادب لپاره ډیر کار شوی، بل طرف ته تی پیښور دی. په خپله د نوخار کې چې کومې ادبي جرګې دي، د هغو باره کې که یو څه راته ووایې. بیا په دغو جرګو کې د همایون همدرد رول څومره فعال و؟
ستاسو خدا خبره هم ځای نیسي چې د نوخار نه یو طرف ته پیښور و، بل طرف ته مردان و، چې دواړه د پښتو ادب په حواله باندې مرکزي حیثیت لري. خو نوخار په خپله چې دی د پښتو ادب په حواله باندې یو ډېر لوی مقام او حیثیت لري. د هغې وجه دا ده چې د پښتو ادب ډېر لوی لوی لیکونکي د نوخار سره تعلق ساتي، لکه عبدالخالق خالق، سمندر خان سمندر، میاسید رسول الله صاحب، احمد حسن حضرت، پروفیسر نصیر الدین طالب، د دې علاوه نور هم ډېر شاعران، او بیا د کاکا صاحب سیمه چې د کاکا خیل میاګانو کې ډېر لوی لوی نمونه دي د پښتو ادب په حواله. دا ټول د نوخار سره تعلق ساتي. نوخار د پښتو ادب په حواله باندې په خپل یو ډېر مضبوطه او یاد حواله ده، یاد نوم دی چې د نوخار سره د همایون همدرد تعلق. په نوخار کې د پښتو ادبي جرګه نوخار یو ډېر اهم او مرکزي تنظیم دی، د همایون همدرد د هغې سره هم تعلق، او دې خواته بیا د هغې نوخار سره نږدې یو بل تنظیم و چې میلاب پښتو ادبي ټولنې، د هغې صدر و په موجوده وخت کې، او دغه تنظیمي حواله باندې هم د هغې هلې ځلې. بیا د ساحو لیکونکو مرکه پیښور سره د همایون همدرد هم زمانه کې ډېر تعلق پاتې شو. په تنظیمي حواله باندې هم د همایون همدرد ډېر فعال کردار ادا کړی دی. داسې نه وه چې هغه صرف لکه په کالج کې استاد و، خپل ډیوټي کړی و او بس بیا راغلی دی کور ناست دی. هغه خپل ټول وخت چې کوم دی هغه پښتو ژبې او ادب خدمت ته وقف کړو. د شاعرۍ نه علاوه لکه ډرامه، ظاهره خبره چې په ډرامه لیکل چې دی هغه ګران کار دی، ډېر وخت غواړي، او دغه وخت همایون همدرد چې و کوم د سکول استاد یا د کالج استاد سره فارغ وخت ډېری، دغه فارغ وخت چې کوم دی هغه د پښتو ژبې او ادب د خدمت لپاره هغه وقف کړی او ډېر لوی کار یې کړی.
صحیح فیض الله فیض صاحب د همایون همدرد په شان کسان چې ګڼ اړخونه لري د ژوند تاسو ډیرو خبرو ته اشاره وکړله د هم ډرامه نویس او افسانې لیکلي شاعري کړې ده تحقیق کړې ده او په کالجونو کې پښتنو زده کوونکو ته درس ورکړی همدارنګه په جرګو کې ادبي جرګو کې دی فعال او د داسې کسانو رول د نوو ځوانانو په روزنه کې تاسو څنګه ارزوئ دا نن سبا چې کوم نوي ګلونه مونږ وینو د پښتو شاعرۍ کې پښتو نظم کې او په نثر کې چې مخې ته راځي د دوی په پاللو کې د همایون همدرد په شان کسانو رول څومره دی
بیخی ډېر لوی لاس دی پکې د همایون همدرد رول ته د هغې وجه دا ده چې کومو تنظیمونو سره د هغه تعلق پاتې شوی دی نو په هغې کې د مشرانو لیکوالو سره سره کشران لیکن کی زدکون کی چاغی د ادب په ابتدائی مرحلو کی اغي وسره هم تړون ساتي او د کوم تنظیمونو سره چې داغه تعلق او دغه کی که څنګه کشران لیکن کی دغه مونږ هم پیژنو اغي د باندې هم در د پاره ډیر احترام لره او غي خپل استاد ګڼه پدې وجه نه چې لکه سره په باندې هم در یو سینیئر لیکوال او مشر لیکوال بلکه هغه دغه کشرانو په تربیت کې هم چې د خپل کردار صحیح طریقه باندې ادا کړی دی او د ادب په خوندونه کې نه صرف دا چې د په رسمي طریقه باندې چې هغه په کالج کې استاد او بلکې په دې تنظیمي حواله باندې په تنظیمي لحاظ باندې هم دا هغه ډېر خدمات دي او د نوخار ضلع چې څونه کشران شاعران دي په جنازه کې هم ټول حاضر وو او د هغه ټولو د خولې نه ما د همایون همدرد هم ډېر په احترام باندې اورېدلې دي همیشه
صحیح په خنوم باندې خاغلی یادیږي لمر کروسته هم نو فیض صاحب د همایون همدرد شاعری ته کې وری بیا کتنو کو تاسو مخ کې یادونه وکړه چې د دوی د شاعری لمړی کتاب چې چاپ شوی اوس پیلنی تاسو وی چې د پوهانو په منځ کې ډیر لوړ مقام ته لاسه کړو لاغي روسته همایون همدرد چې کوم شاعری کړی دا څنګه ارزوي سومره کړی دا سو کتاب نور چاپ شوی دی
همایون همدرد درې کتابونه د شاعرۍ چاپ یو سپیلنو دی په کال 1990 کې چاپ او دویم کتاب یې چې هغه د ګلګون په نوم باندې چاپ ته دی په کال 1994 کې چاپ شو او دریم کتاب یې د چینه په نوم باندې چاپ ته چې هغه په کال 2011 کې چاپ شوی دی د دې نه علاوه همایون همدرد د اردو د مشهور شاعر فیض احمد فیض ډیر ښه کتاب چې دی هغه د شاعرۍ نمائنده کتاب دی لومړی کتاب یې نقش پر یادی د هغې پښتو ترجمه یې کړې وه ژباړ یې کړې وه دغه د هغه ډېر اهم کار په دې و چې هم کتاب ترجمه کول ډېر ګران کار وي ځکه چې یو نظم یا د یو کتاب سره ترجمه کول خو اسان وي ځکه چې هغه باندې ته اسان ښکاري خو هم کتاب د یو پراجیکټ یا د یو منصبې د لاندې ترجمه کول دا ګران کار وي او دغه ګران کار هغه په ډېره ښه طریقه باندې سر ته رسول و ما ته د همایون همدرد ډېر شعرونه یاد دي د سپیلنی نه هم او د ګلګون نه هم که تاسو غواړئ نو زه به هغه تاسو سره شریک کړم چې د هغې نه به د هغه د شاعرانه مقام اندازه ولګي
سر ډېر خوند به وکړي که تاسو د ارواښاد همایون همدرد څه شعرونه د خپرونې په دې برخه کې زموږ اورېدونکو ته وړاندې کوي
بالکل بالکل دا هغه ډېر شعرونه داسې دي چې هغه شاعرۍ کې چې کوم خوند او کوم هغه دلکشي وه په هغې کې نو هغه د همایون همدرد خپل رنګ داسې و چې په ساده باده انداز کې د خپل ثقافتي او تهذیبي روح سره او د خپل هغه چې کوم د عشق او د محبت هغه کوم سپېڅلي جذبات وي د هغې د هغه امتزاج سره د هغه ټوله شاعري د سپېلنی نه راواخله تر چینه پورې د یو رنګ او د یو اسلوب شاعري ده او کوم اسلوب چې هغه ډېر په ابتدا کې جوړ کړی وو هغه اسلوب هغه داسې نه ده چې د یو ارتقایي عمل نه تیر شوی دی بلکې هغه ارتقا د ابتدا کې د هغه ارتقا شوی وه او کومه شاعري چې هغه په ابتدا کې کړې وه په سپیلنی کې کومه شاعري چاپ ته چې چینه کې مونږ ګورو چینی د هغه درېم اخیري کتاب وو نو هم هغه شاعري چې ده نو هغه هم هغه شانتې خوند رنګ لري هم هغه شانتې سپېڅلتیا لري زه تاسو سره یو څو شعرونه شریکوم نو خپل په تاسو ته اندازه ولګي چې همایون همدرد د کوم رنګ شاعر وو دا خواره واره شعرونه دي نو اگر چې په غزل کې خو په کار دا چې ما ټولې غزلې داسې یو څو ویلې وې نو هم به پته لګېدلې وه خو دا منتخب شعرونه چې ما ته یاد دي نه به زه تاسو سره شریک کړم چې هر چا ته د ګله زړګې ورکړو خو هر چا ته ګل زړګې ورکړو خو دومره څوک خواره ګورونه نه کوي. او هغه څه یې خوی د ماشومانو دی، هغه څه له کوره بهر جنگ کوي. او مخ دې کدې سترګې کدې زلفې دي، مخ دې کدې سترګې کدې زلفې دي، ګوره چې دی واړه ټبر جنگ کوي. او بل شعر دی چې اے زکنه مخونه به دې څوک په زړه کې ځای کړي، اے زکنه غمونه به دې څوک په زړه کې ځای کړي، دا مونږ چې کوو د زورورو سره کلی. او نرخونه د دیدن پکې هر وخت اوچتېږي، نرخونه د دیدن پکې هر وخت اوچتېږي، د خپلو سره کلی د زرګرو سره کلی. او انتظار د تورې شپې دي د ژوندونو ورځې لنډېږي، انتظار د تورې شپې دي د ژوندونو ورځې لنډېږي، دا شوګیر وهلې سترګې زما کله بودی شي. بل شعر دی چې زما د زړه د پاره د تسکین ګوټ پکې نه وي، چې زما د زړه د پاره د تسکین ګوټ پکې نه وي، هم د ماتې دا پیالې شي، هم د ورانې میکدې شي، دا سترګې به پر یخې کړو خو صبر شه زړګیا، دا سترګې به پر یخې کړو خو صبر شه زړګیا، لا وخت ګل نه دی موسمونو کې لا تاو دی. او زه سترګې د محل ته زمې زړه په دیوالونو، زه سترګې د محل ته زمې زړه په دیوالونو، ته غنې د جانانه د کاله په دیوالونو. او د زلفو له خاطره ستا د سترګو له خاطره، د زلفو له خاطره ستا د سترګو له خاطره، زنولو مګولونه زرانجه په دیوالونو.
د مردان لیکوال او شاعر فیض الوهاب فیضو چې در وخت همایون همدرد په ادبي مقام خبرې کولې. د نړۍ په سر د انسان د ژوند ورځې معلومې دي، هغه زیاتیږي یا کمیږي نه، خو دا خبره مهمه ده چې د ژوند هغه په ټول تللې او معلومې شپې ورځې څوک څنګه تیروي او د چا لپاره تیروي. همایون همدرد خپل 53 کلن ژوند زیاته برخه پښتو ادب ته ورکړه، او داسې نغمې وچیړلې چې هغه به تل د هغه د مینهوالو په زړونو کې ټالی وهي. موږ در سره خدای پاماني کوو. خو داغه لیکلې یو مشهوره سندره دلته خبرو چې د استاد شاولی او فیاض خان خیشکی په ګډون ګڼو نورو هنرمندانو هم ویلې ده، خو موږ یې درته د سردار علي ټکر په غږ کې دراورو. او له همدې سره به خدای پاماني هم در سره وکړو. ژوند روان وي.
راست دی دیوال نارا غرزی گی، نرے نرے پرانوری گی، پبلے مخی جلے لابلے نڑی گی، نرے نرے پرانوری گی، نرے نرے پرانوری گی. خوش تشوی زر زری شادی لنگی گی، نرے نرے باران وری گی، ببلے مخی جلے لابلے نڑی گی، نرے نرے باران وری گی، نرے نرے باران وری گی. تیری پخر نوراغلی ورے ورے پخر نوراغلی ورے ورے پخر نوراغلی آسمان وری ازی گوری گوری کیگی نرے نرے باران وری گی ببلے مخی جلے لبلے نڑی گی نرے نرے باران وری گی نرے نرے باران وری گی Thank you. شکل باران تمشا دخد د پار خل کم شای دخد د پار خل کم شای مسافر چوپال نارا سسیگی نرے نرے باران ورے گی پبلے مخی جلے لا بلے نڑی گی نرے نرے باران ورے گی نرے نرے باران ورے گی زما دا اشنا ڈن شو خدایا دا غم را باند پنو شو خدایا دا غم را باند پنو شو پکنا وو کے قدم اخلی را خوئیگی نرے نرے باران وریگی پبلے مخی جلے لا بلے نڑیگی نرے نرے باران وریگی راست راست دی دیوالو نارا غردیگی نرے نرے باران وریگی
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي.
پویشا کے سبا تھا تخبل ہم زول سے جلا